در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت د سهار 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو او د یمن نوی حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وغوښتل شول. د امنیت قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت د لومړی امنیتي او زیاړون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاسون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید تر سره کړ. بدبختانه په دې برید کې زمونږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بند وي چې د واوري ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګنج میر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداري ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست له لارې کارول شوې دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اورئ. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټکه خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا د نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کیږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې. د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره یې په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوی حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکې کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري. نن یک شنبه ده. د البریز 1409 د جدي و مود میلادي 2000 د دسمبر 15 د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کرونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
په خوست کې مدني فعالان د ښځو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بی جرمه محبس ته محول کړي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړې خونې جوړې شي.
تقریبا 15 لک او 25 زره افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دواړو خواو رضایت په پام کې ونیول شي. د ده په باور که هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا یې وړاندیزوي ممکن ورسره خبرې وځنډي شي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچه یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پریکنده دریز لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوه کې پیل شوی وو، ل درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شاو خواشل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلې او خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکي اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځنډ لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوس ولایت کې ځینې ښځې او د ولایتي شورا ښځینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قصې د امنخونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قرباني ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې په خپل ښځې سنبالوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډېر کله د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شویو ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتئ کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب د هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت دی چې قومانداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مېرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې مېرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کیږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 28 او باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. څو شیبې وروسته په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس د نورستان په اړه. د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره 14 سړې خونې جوړې شوې دي. دغه سړې خونې د 2,500,000 افغانیو په لګښت د کرنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي، خو د ساتنې لپاره کومې اسانتیاوي نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونی جوړې کړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړې چې تقریبا 15,000 او 2,500 افغانۍ زموږ لخوا د هر ذخیرې لپاره دغه انکشافي شورا ته ورکړل شوی تر څو پورې دغه ذخیره تکمیل کړي. دا پروژه د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړو تر څو چې هلته هغه بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه
د نورستان اوسیدونکو هم د یادو خونو په جوړولو خوښتي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ د دوی کرهنیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګرانو دوباره ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي. دوی دوباره یو تیلا دی یو سره زره دغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مال ته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوه غلدانی او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لوی خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پرون پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د يرغل یو څلويشتمه کالیزه وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل د اغیزو په اړه هم یو مفصل راپور لرو چې په همدې خبرونه کې وروسته در اورو. نن د دسمبر و وشتمه او با ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ولو اوبایي ناروغیو څخه ده چې سږکال په ټوله نړۍ کې انساني تلفات واړول. دې ناروغۍ نه یوازې خلکو ته تلفات اړولي، بلکې له اقتصادي پلوه یې هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې به په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو پستونزو هم رڼا واچول شي.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو اوبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وای کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغیز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړل، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه غار څه په ټپه درېدلی دي. د کورنۍ غړي زموږ خپلې اوس پنجرې پلارو هغه د خدای وسو مخ شي، هغه را ساخستي، د هغه را توجلې دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وای دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو. د کارانتین د بندېدو کریاګانې هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو په ځای واخیستل، اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د ډسمبر 28مه اوبا ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15مه اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وي او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نور الله تره کې ازادي رادیو ته وویل
کورونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده. چې
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله دې له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات دې راکم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 192000 او 143 مشکوکې پیښې معاینه شوې چې له دې شمېر 150000 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره له د شمیر 1000 او 12 کسان بیرته راغیدلي او 2105 تنه مړه شوي دي. همدارنګه د مهال د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمېرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبې یا د ډسمبر په 16 شریکې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اته بجې او 20 دقیقې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. وسام فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونه په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ ویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کیږي. د دې ویډیو په خبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14 پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللی دی. خو د ویډیو له خبرېدو وروسته افغانستان عکس العمل وشد. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په اصل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز د راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
پرون د جدیش پښمه و یو 40 کاله په خوا د پخوانی شوروي اتحاد په اوس پر همدې ورځ پر افغانستان یرغل وکړ. که هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماته وخوړه او له افغانستان څخه ووتل، خو پر افغانستان د جګړو اخیز لا هم دردونکی او مرګونی پاتې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې ورته لنډه کتنه شوې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حافظ الامین د قتل او د ببرک کارمل د کرسۍ کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې وژنې کډوالۍ او بدمرغۍ وي. جهادی قمندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو، چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي، چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي، شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او موډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري،
کابل پورې تخنیک پانتون نه چنه نه موږ ته تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان او ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده، د مکریانو پروژه ده، یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داوود مایار وایي، د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یوړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و، چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تیریږي، خو لا یې هم د غونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو 2.5 کال وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسیدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
ولکه یاد طالب سره خاطر لرو، ولکه یاد حکومت سره لرو، حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کول تکلیف جوړوه، تاریخ هم دا چې دا دوی ګرد دواړې پرې درواغ سره وایي. السلام علیکم، د زه د هرات د ولایت خبر کوم، نو کورغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات. موږ د مهاجر یو، په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي هرات کې اشاره کسادو رګریشن په سیمه کې د کورغ د ولسوالۍ کې موږ سره هېڅ کومک هېڅ شی نه ده سوی، دولت موږ ته هېڅ توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ضرر محمد حکیا له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه درته پټمات کیم. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډېر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي، دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي، نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه ته رسېږي. نو موږ
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځني صفه 12.5 دی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د غراس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د وی پانی مطالب شیبه په شیبه تازه کیږي. تاسو زموږ اکثره راپورونه په لا تفصیل په وی پانی کې لوستلی شي. اوس 8:30 دی د روان خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس لاند خبرونه. د پکتیا په مرکز گردیز کې دوه سیمه ایز پاتونوال د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دي. د امنیه قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاتونوال تیر ماښام د ښار په لومړی حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سژنویو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډیرې شوې. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبریږي د سبتولو خبر ورکړی دی. په بوسنیا هرزګووینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. او په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرام واورید، اروپای اتحادیه په اړه یو راپور لرو. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شي. پرون ډیرو اروپای هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله ورسېدلې دي. د دې موضوع تفصیل له صدولالو دین باندې کوي.
یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګري، چک جمهوریت، اسپانیا، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن پرون د دسمبر په 26 اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه ورسېدلې دي. دا د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پاوز تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وندرلین پرون په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د واستونزمن کال د پانی اړولو په حال کې یو سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووډ 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یو وخت د اروپای ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسینکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځېدو کې مرسته وکړي. په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅې داسې مهال پیل شوې چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندلې بڼې مخنیوي ته تدابیر جدي شوي دي. د ویروس دا بدلون مندلې بڼه چې تر اصلي هغې ژر د لیږد دوړ ده د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه، له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباو لنمهالي محدودیتونه لګول شوې دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون موندلې بڼې مثبته پیښه ثبت شوه او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورزی سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکي پروازونه هم منع کړي دي. فرانسا چې د همدې اونۍ په پایل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه، له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکي واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون 9 لکه کسان مړه شوي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
آزادی رادیو درنو اوریدونکو لیوی اونۍ وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د څانګې خبرونې اوریدو تر بولم. دا اونۍ په آنلاین کاروبار غږیږو او وابهورې چې ځوانان څنګه کولای شي آنلاین کاروبار پیل کړي.
بیلابیلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي. او
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
که یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي.
او د آنلاین کار پر مهال کومو خبرو ته پام وشي؟
د مخپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
د تاندې څانګې د خبرونه او زلیمه هدي وړاندې کوو.
آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار له لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي، چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی یې ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې و غره تویل چې دسی انټرنیټ کې کار کوي، دسی چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې چاته لیکنه وکي، نو دسی کولای شي چې ته یو آیت ترلاسه کې. نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه د ما خپل کار تم دوام ورک. دریغه تر څنګه مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې، چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، همې سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو، نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډیر چینلونه او ویب سایټونه شانس یې غوښته د کلونو لپاره کار کړی دی. اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی. غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخ کې مشورې ورکړل سي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار وبنیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانګزی وای هغه ځوانان چې په افغانستان کې انلاین کار کوي لاستونز سره هم مخ دي. نو موري له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د انلاین کاروبار چاري د ځوانانو ته اسان کړي.
په کار د چې د مخابراتو ټکنالوژي وزارت هغه کمپني چې انټرنټ مشتریان ته ورکوي او بانکونه باید د انلاین کاروبار د وړیدو لپاره هڅه وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د انلاین پیسې پر ورکول کیږي ډیر په افغانستان کې نشته. په کار د چې بانکونه دا سہولتونه رامنځته کړي چې د انلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لار یو ده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سہولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغوی کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پی پوشو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی، کولی شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو د هغې تر مخکې د هغې مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته دی تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ په هغې کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه چې کمپیوټر کې د هغې لپاره تر ټولو مهم شی اس ای او ده سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې ستاسو د ویب سایټ ښه وي یا د بلاګ ښه وي هغومره کولای شئ تاسو ډېر خلک خپل کړئ. نو په هغې طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې ستاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کړي وی منی لاغې وروسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي که نه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډس چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي. هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي که نه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړئ چې هغوی کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډس چې دي هغې پیسې بیا راویستل ګرانه ده بلکې د ډېرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو له مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر له ډیرو ګیلو ډک زړه لري او له همدې کبله ډیری مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسي. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره ښه خبر نه دی چې ځوان قوه د نورو د خدمت لپاره پردي پیټې په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زدران صاحب تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو ته مننه تشکر ډیره مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځواني جوړي تقریبا ایمار چې کوم دي سلور شپته کې د نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو په دا سلويخ کاله جنگونه بیا دا شل کاله جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کیږي. نو دغه په وجه سره زیات ځوانانو دغه فکر وي او هغه وی چې خارج ته لاړ شو په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق سلور سوه سلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي. نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر پنځو میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا دوه نیم سوه میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دی هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکي ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته راګرځي چې ځوانانو ته دا افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړې شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دا کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس دا کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
دغه کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سرګو شل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لاسته کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقل اندغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره یو خدغه ده چې ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکمه تاسو ته دا خپل موجود ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په ټولنیز په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو. نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرته وي چې موږ ناشته ورسره کړی دی، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ملیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکمه ناستې ورسره کړیو، پراتون چې کومه ناستې ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو
را خلاص شي. شاید بخنه غواړم احساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هلی اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داس یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاو یا هم لوی اجمنه وو چې موږ وای چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کو، خو هلی اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاسته راوړنی سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه کار او ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې وو چې بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سیکټر کې استخدام د ځوانانو کېږي او ځوانان په کار کېږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته ووځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې ایستلي دي، او په راتلونکي کې دغه کافي نه دي. په راتلونکي کې زموږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روان هم دی. مونږ پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو مونږ لرو، تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. مونږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي، او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، سرمایه‌ګذاري به پکې وکړي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسه بدلون راشي.
زدران صاحب، کله تاسو زه پوښتم چې په 1399 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې معینات سترې لاسته راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکي کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه هم ورته جوړ کړي، د آماګاهۍ برنامې هم ورته جوړې کړي دي، د پوهنتونونو تم په زرګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا 1400 کال کې به انشاءالله نورې دوامدارې ښې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې آماګاهۍ په مختلفو مخدره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې آماګاهۍ ځوانانو ته ورکړی شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. ما غږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې، د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي، او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلی بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې، ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړی یاست؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي، خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده، نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب.
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
کې مسافر غونډه ولاړم، ماته مې د غرور هو سوالګر غونډه ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم، غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، ماته مې د غرور هو سوالګر غونډه ولاړم، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی کزړه کان کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه ډایم ورست لکلو نو دې غغوا ورم رانه و پختې سوکه زبا څنګه درته وایم چې زایم هو